اگلے ہفتے ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کتنا اہم ایشو ہے، اور پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملک امریکی صدارتی مہم کو کیسے دیکھ رہے ہیں، بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. امریکہ کے صدارتی انتخابات کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ ان کے نتائج کا فیصلہ ملک کے داخلی ایشوز کی بنیاد پر ہوتا ہے، جیسے اس بار بھی امریکی ووٹرز کے لیے معیشت اہم ترین ایشو ہے. لیکن حالات کی مناسبت سے بعض اوقات فارن پالیسی سے متعلق ایشوز اور خارجہ تعلقات بھی اہم ہو جاتے ہیں. ماضی میں ویتنام جنگ ہو یا 9/11 کے بعد افغانستان اور عراق کی جنگیں، امریکہ کے صدارتی انتخاب پر ان کا اثر رہا. گزشتہ ماہ پیو ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق 2024 کے صدارتی انتخاب میں معیشت سب سے اہم ایشو ہے، لیکن 62% امریکی واشنگٹن کی خارجہ پالیسی کو بھی اہم انتخابی ایشو سمجھتے ہیں. ایک امریکی تھنک ٹینک کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس کے اسی بارے میں ہونے والے ایک سروے میں امریکہ میکسیکو سرحد سے متعلق امیگریشن پالیسی 50% اس حوالے سے، اور اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی پر 40%، اسرائیل حماس جنگ پر 35%، اور یوکرین کی جنگ اور چین کے ساتھ تعلقات 28% رجسٹرڈ امریکی ووٹروں کے فیصلے پر اثر انداز ہوں گے. اگلے ہفتے ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم میں کون سے فارن پالیسی ایشوز پر فوکس رہا ہے امیدواروں کا، اور پاکستان سمیت دنیا کے کچھ حصوں میں ان انتخابات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے. امریکہ میں اگلے ہفتے منگل کے دن صدارتی انتخاب ہے. ہر 4 سال بعد ہونے والے یہ 60ویں امریکی صدارتی انتخابات ہیں، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب دنیا غزہ اور یوکرین میں جنگ اور سوڈان کی خانہ جنگی سمیت کئی تنازعات سے نمٹ رہی ہے. امریکی صدارت کے لیے دونوں بڑے امیدواروں کی خارجہ پالیسی ایک دوسرے سے کس حد تک مختلف ہے. وائس آف امریکہ نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کس امیدوار کی پالیسی ممکنہ طور پر تنازعات کم کرنے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے.
جنوری 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ یا کاملا ہیرس میں سے کوئی ایک امریکہ کی صدارت سنبھال چکا ہوگا. امریکہ کے جیو اسٹریٹجک مفادات کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اور دنیا کی سب سے طاقتور فوج کی کمانڈ بھی.
میں کوئی جنگ چھوڑ کر نہیں گیا تھا سوائے داعش کے، جسے میں نے ہرا دیا تھا، لیکن یہ وہ جنگ تھی جو پہلے سے ہی جاری تھی. ہمارے دور میں اور کوئی جنگ نہیں تھی. میں صرف ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے جنگیں روک سکتا ہوں.
لیکن ٹرمپ نے کبھی اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ وہ جنگیں کیسے روکیں گے. صدر جو بائیڈن کے دور صدارت میں روس نے یوکرین پر حملہ کیا، عسکریت پسند گروپس حماس اور حزب اللہ نے اسرائیل پر حملے کیے، جس کے جواب میں اسرائیل نے خون آشام مہم شروع کی جسے 1 سال ہو چکا ہے. اس کے برعکس صدر ٹرمپ کے دور میں کوئی بڑی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی انہوں نے امریکہ کو کسی نئے مسلح تنازعے کا حصہ بننے دیا تھا. ٹرمپ کے حامی اسے امن بذریعہ طاقت کا نام دیتے ہیں. ڈیموکریٹس اسے محض اتفاق قرار دیتے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹرمپ کی مدت صدارت کے اختتام تک امریکی فوج افغانستان، شام، عراق اور یمن میں برسر پیکار تھی. ٹرمپ کے انپریڈکٹیبل ہونے سے متعلق بھی ایک تھیوری پائی جاتی ہے. صدارتی مورخین اسے میڈ مین تھیوری کا نام دیتے ہیں.
کسی حد تک پاگل پن کے مظاہرے اور رد عمل میں صفاقی کا اظہار کرنے یا کم از کم ایسا تاثر دینے کو طاقت کا اظہار سمجھا جاتا ہے، اور خارجہ پالیسی میں یہ خاصا اہم ہے. اسی لیے انپریڈکٹیبلٹی کو ایک حد تک خوبی تصور کیا جا سکتا ہے.
ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی اور ان کے ذاتی مفادات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو یہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والی اس دنیا میں خطرناک بات ہے. انپریڈکٹیبلٹی کسی تنازع کو سلجھانے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا سکتی ہے.
کسی تنازع کی شدت کم کرنے یا سفارتکاری کے لیے خاص ترتیب اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ انپریڈکٹیبل نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کے حریف کا اگلا قدم کیا ہوگا تو آپ حالات کو قابو سے باہر نہیں ہونے دیں گے.
سفارتی محاذ پر کاملا ہیرس کو صدر جو بائیڈن کی طرح روایتی اپروچ کا حامل سمجھا جاتا ہے. کاملا دنیا کی قیادت کرنے کی امریکی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ملٹی لیٹرلزم اور اتحاد بنانے پر یقین رکھتی ہیں.
As Vice President,
بطور نائب صدر میں نے قومی سلامتی کو درپیش خطرات کا سامنا کیا ہے، غیر ملکی رہنماؤں سے مذاکرات کیے ہیں، اپنے اتحادیوں سے رابطے مضبوط کیے ہیں، اور سمندر پار لڑنے والے اپنے بہادر فوجیوں سے بھی تعلق رکھا ہے. بحیثیت کمانڈر ان چیف میں یقینی بناؤں گی کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط ترین جنگی طاقت رہے.
لیکن ٹرمپ کی طرح ہیرس بھی شاید یہ فیصلہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہیں گی کہ امریکہ کو کس تنازع میں فوجی طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اب دنیا کی واحد سپر پاور نہیں رہا.
Both Trump and Harris
ٹرمپ اور ہیرس دونوں اس حقیقت سے واقف ہیں کہ بین الاقوامی نظام میں طاقت تقسیم ہو رہی ہے اور دنیا میں دیگر ممالک کا بھی اثر و رسوخ ہے. انہیں معلوم ہے کہ روس اور چین انٹرنیشنل آرڈر کے بارے میں اپنی الگ رائے رکھتے ہیں.
لیپسن کے مطابق ہیرس کے خیال میں امریکہ جوڑنے والی طاقت ہے اور دیگر ممالک کو ساتھ بٹھا کر مسائل حل کرنے کی جانب لا سکتا ہے. لگتا یہی ہے کہ کاملا یوکرین کی حمایت کے لیے ٹرانس اٹلانٹک میں اتحاد مضبوط بنانے کی صدر بائیڈن کی پالیسی جاری رکھیں گی. وہ غزہ میں انسانی حقوق کی پاسداری پر پہلے ہی سے زور دے رہی ہیں.
ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ مشرق وسطی میں جو چاہے کریں. کاملا ہیرس ان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ دفاع کا حق رکھتے ہیں اور آپ کو فلسطینیوں کو درپیش بحرانوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. لیکن کیا ان دونوں باتوں کے الگ نتائج نکلیں گے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی امریکہ کی بات سن بھی رہا ہے؟
امریکہ میں الیکشن جونیوں قریب آ رہا ہے. اس سوال کا جواب مشکل تر ہوتا جا رہا ہے اور اس مشکل کا تعلق اس بات سے نہیں کہ نومبر میں کون کامیاب ہوتا ہے. پیسی وڈا کسوارا کے ساتھ رانا محمد آصف، وی او اے نیوز.
ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کے علاوہ ان انتخابات میں امریکی ووٹرز ایک تیسری پارٹی یعنی گرین پارٹی میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کی وجہ گرین پارٹی کا اسرائیل غزہ جنگ پر موقف ہے. پولز کے مطابق گرین پارٹی کی امیدوار جل سٹائن کو 1% تک ووٹ مل سکتے ہیں. بعض سیاسی تجزیہ کار پیشگوئی کر رہے ہیں کہ جل سٹائن کو ملنے والے ووٹوں کی انتہائی کم شرح بھی بعض سوئنگ اسٹیٹس کے نتائج میں بہت فرق ڈال سکتی ہے.
گرین پارٹی کی امیدوار جل سٹائن اس بار بھی امریکہ کے صدارتی انتخاب میں امیدوار ہیں. سٹائن نے 2016 کا انتخاب بھی لڑا تھا جس میں انہوں نے 1% سے کچھ زائد ووٹ حاصل کیے تھے. کئی ڈیموکریٹس کا خیال ہے کہ اس الیکشن میں ہیلری کلنٹن کی شکست کی وجہ سٹائن کو ملنے والے یہ ووٹ تھے. مثال کے طور پر ریاست مشیگن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ہیلری کلنٹن کو 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے ہرایا تھا، جبکہ یہاں سٹائن نے 51,000 ووٹ حاصل کیے تھے. لیکن بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ گمان بھی ٹھیک نہیں کہ جل سٹائن کو پڑنے والے سبھی ووٹ اگر انہیں نہ ملتے تو ہیلری کلنٹن کو مل جاتے.
یہ کہنا آسان نہیں ہوگا کہ ارے فلاں امیدوار ہمارا ووٹ کاٹ رہا ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں جانتے کہ اگر یہ ووٹر صرف دو میں سے کوئی ایک آپشن چننے پر مجبور ہوتے تو کس کا انتخاب کرتے.
سن 2000 کے صدارتی الیکشن میں بھی ایسی صورتحال سامنے آئی تھی. اس وقت گرین پارٹی کے امیدوار رالف نیڈر نے ریاست فلوریڈا سے لگ بھگ 1,00,000 ووٹ لیے تھے اور جارج ڈبلیو بش نے اپنے مقابل الگور کو اس ریاست میں صرف 537 ووٹوں سے ہرایا تھا.
اس فارمولے میں بہت مسائل ہیں. جب بہت کانٹے کا مقابلہ ہو تو آپ یہ تصور کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی سیکنڈ چوائس بہت فرق پیدا کر دے گی. میرے خیال میں یہ پورا ماڈل ہی غلط ہے. جو لوگ تھرڈ پارٹی امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں ان کی اپنی الگ وجوہات ہوتی ہیں. انہیں موجودہ پارٹیز پر اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ احتجاجاً اپنا ووٹ ان کے علاوہ کسی تیسرے کو دے رہے ہوتے ہیں.
اس بار بھی ڈیموکریٹ ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ سٹائن ان انتخابات میں بھی اسپوائلر ثابت ہو سکتی ہیں، اور بعض تو ان پر یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ ان کے الیکشن لڑنے کا مقصد کاملا ہیرس کو نقصان پہنچانا ہے. وی او اے نے جب سٹائن کی کیمپین سے اس بارے میں رابطہ کیا تو ان کے کو پریس ڈائریکٹر سیم فائفل کا کہنا تھا کہ تھرڈ پارٹی امیدواروں پر تنقید نہ صرف جمہوریت پر حملہ ہے بلکہ ووٹرز کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہ ڈالیں یا سرے سے ووٹنگ میں حصہ ہی نہ لیں. مشیگن جیسی بیٹل گراؤنڈ ریاست میں جہاں امریکہ میں سب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، گرین پارٹی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی مسلمان غزہ جنگ میں بائیڈن حکومت کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر برہم ہیں. کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی جاری کردہ ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مشیگن میں 40% مسلمان سٹائن کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ صرف 12% نے ہیرس کو ووٹ دینے کا عندیہ دیا ہے.
سٹائن کاملا ہیرس سے زیادہ ووٹ لیں گی. ڈیموکریٹس سٹائن کو سخت مقابلے والی اہم ریاستوں کے بیلٹ سے ہٹانے میں کامیاب نہیں رہے، اس لیے اگر انتخابی نتائج کا انحصار سخت مقابلے والی ریاستوں پر ہوا تو امکان ہے کہ الیکشن ڈے پر سٹائن ان ریاستوں کے نتائج پر اثر انداز ہوں گی.
کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کی اسی رپورٹ کے مطابق وسکانسن اور ایریزونا جیسی بیٹل گراؤنڈ ریاستوں میں بھی مسلمانوں نے ووٹ دیتے ہوئے سٹائن کو کاملا ہیرس پر ترجیح دینے کی رائے دی ہے. 2020 کے انتخابات میں جو بائیڈن نے ان ریاستوں میں سخت مقابلے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرایا تھا. ایسے الیکشن میں جب انتہائی سخت مقابلہ درپیش ہو، گرین پارٹی کو پڑنے والے ووٹس بازی پلٹ سکتے ہیں. میکسم ایڈمز کے ساتھ مہنور یوسف، وی او اے نیوز.
امریکی انتخابات پر پوری دنیا کی نظر ہے اور باقی دنیا کی طرح ترکیہ بھی ان امریکی انتخابات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کو دونوں امیدواروں میں سے جو بھی کامیاب ہوگا فائدہ ہوگا, لیکن دونوں صورتوں میں ترک رہنما اور ان کے عزائم کے لیے کچھ مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کی رپورٹ.
اب جبکہ امریکی انتخابات میں کچھ دن باقی ہیں, مبصرین کا کہنا ہے کہ انکرا ان انتخابات کے نتائج کو ترکی امریکہ تعلقات کے لیے اہم سمجھتا ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور کملا ہیرس کی ترک صدر رجب اردوان سے متعلق سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے.
ٹرمپ کے گزشتہ دور میں اعلیٰ سطح پر سیاسی تعلقات, اردوان اور ٹرمپ کے درمیان تعلقات مضبوط تھے. کیملا ہیرس کے جیتنے کی صورت میں ان کے اردوان کے ساتھ تعلقات اس سے بھی زیادہ کھوکھلے ہوں گے جو آج بائیڈن اور اردوان کے درمیان ہیں.
رجب طیب اردوان نے ابھی تک امریکی انتخابات پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا ہے, لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے دور صدارت میں امریکہ اور ترکیے کے رہنماؤں کے درمیان 9 ملاقاتیں ہوئی تھیں, جن میں اردوان کی جانب سے واشنگٹن کا سرکاری دورہ بھی شامل ہے. اس کے برعکس صدر بائیڈن نے اردوان سے محض ایک بار ملاقات کی ہے اور پھر بین الاقوامی کانفرنسوں کی سائیڈ لائنز پر مختصر ملاقاتیں ہوئی ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ اردوان کے لیے امریکی صدور کے ساتھ بالمشافہ ملاقات کرنا اہم ہے.
یہ ان کے ملک کے اندر سیاسی اور جائز حیثیت کے لیے بہت اہم ہے. انہوں نے نہ صرف اپنی شخصیت کے گرد ایک نظام بنایا ہے بلکہ اپنے ووٹرز خصوصاً اپنے حامیوں کو بھی یہ یقین دلایا ہے کہ وہ ایک باثر رہنما ہے اور یہ کہ ترکیہ ترقی کر رہا ہے اور وہ بہت اہم ہے.
رجب طیب اردوان ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کا اکثر گرم جوشی سے ذکر کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ جب ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں تھے تو روس سے میزائل خریدنے کے معاملے پر ترکیے پر پابندیاں لگائی گئی تھیں. ٹرمپ نے ایک بار ترکیے کی جانب سے امریکی حمایت یافتہ شامی کرد فورسز پر حملوں کی دھمکی پر خبردار کرتے ہوئے یہاں تک کہا تھا کہ وہ ترکیے کی معیشت کو بقول ان کے بالکل تباہ اور برباد کر دیں گے. ٹرمپ حماس اور حزب اللہ کے خلاف جنگ میں اسرائیل کی مزید حمایت کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے پر ترک اور امریکی رہنماؤں میں اختلافات پھر سے ابھر کر سامنے آ سکتے ہیں.
صدر ٹرمپ کی مشرق وسطی اور فلسطینیوں اور اسرائیل کے تنازع سے متعلق جو حکمت عملی ہے اس سے مشرق وسطی میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے, یہاں تک کہ خطے میں ایک جنگ ٹالنا بھی ممکن نہ رہے. تو ٹرمپ کی صدارت میں ترکیہ کے لیے امکانات ہو سکتے ہیں, لیکن ساتھ ہی کافی خدشات بھی موجود ہیں.
اگرچہ اردوان اور بائیڈن کے درمیان براہ راست روابط بہت کم رہے ہیں, نیٹو کے دونوں اتحادیوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کے باعث ترکیے اور امریکہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی انتخابات کے نتائج میں انکرا کے لیے جہاں فوائد ہیں وہیں نقصانات بھی ہیں.
کملا ہیرس کی انتظامیہ کا مطلب مزید تسلسل ہوگا, لیکن اس میں ترکیہ امریکہ تعلقات میں استحکام کی امید بھی ہے, جبکہ ٹرمپ کے بارے میں کوئی پیشن گوئی ممکن نہیں ہوتی. یہ بہت اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور بہت برے بھی, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک دن بہت اچھا اگلے دن بہت برا.
ایسے میں جب مشرق وسطی میں جنگ ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی, مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کا غیر یقینی مزاج انکرا کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے, لیکن اردوان ٹرمپ کے ساتھ اپنے تعلقات کی تجدید کی ضرور کوشش کریں گے. ڈورین جونز کے ساتھ ملک امید, وائس آف امریکہ.
تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ خارجہ پالیسی, اقتصادی معاملات اور علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں امریکہ کی نئی قیادت کی ترجیحات اور پالیسیوں کا براہ راست اثر پاکستان پر بھی پڑ سکتا ہے. نظر الاسلام کی رپورٹ.
امریکہ میں 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات کو پاکستان میں بھی بعض حلقے گہری دلچسپی سے دیکھ رہے ہیں. خطے میں تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے بجائے دیگر معاشی طاقتوں کی جانب دیکھنا شروع کر دیا ہے.
اس وقت امریکہ پاکستان کی خارجہ ترجیحات میں نمبر ون نہیں ہے. نمبر ون پاکستان کی ترجیحات میں چین ہے. امریکہ کا جہاں تعلق ہے, پاکستان چاہتا ہے کہ تعلقات معمول پہ آئیں, نارمل ہوں اور بہتری کی طرف جائیں, لیکن ابھی اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں وہ انفلیکشن پوائنٹ پہ ہیں تعلقات, یعنی کہ ان کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی انتظامیہ آتی ہے امریکہ میں کیا اس کو دلچسپی ہوگی یا وہ پاکستان کو صرف چین کے لینس سے دیکھے گا؟ اگر وہ صرف چین کے لینس سے دیکھے گا جیسے کہ حال میں دیکھتا آ رہا ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ تعلقات کے جو چانسز ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے۔
حال ہی میں عالمی مالیاتی ادارے IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے $7 ارب کے نئے پیکج کی منظوری دی ہے۔ اس نئے قرض پروگرام کے طے ہونے کے بعد یہ تاثر پیدا ہوا تھا کہ شاید پاکستان کی پالیسی امریکی اثر کے تابع نہیں، تاہم سابق سفارتکار ملیحہ لودھی اس سوچ اور اس قسم کے خیالات کو مفروض قرار دیتی ہیں۔
پاکستان کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس سے کہ امپریشن یہ ملے کہ وہ کسی قسم کے اینٹی چائنا US اسپانسرڈ کوئلیشن کا حصہ بن رہے ہیں، تو پاکستان کے چوائسز آر کلیئر۔
دوسری جانب معاشی ماہرین کی رائے ہے کہ امریکہ سمیت مغربی ممالک چین کی تیزی سے ترقی کرتے معیشت سے تشویش میں مبتلا ہیں، اس لیے امریکہ کو پاکستان کے معاشی اور دفاعی شعبوں میں چین پر انحصار پر تشویش ہے۔
دنیا اب ہمیں بہت زیادہ چین کے حوالے سے دیکھتی ہے، آپ یورپ میں بات کر لیں، آپ USA میں بات کر لیں، تو پاکستان کو جو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے وہ چین کے حوالے سے زیادہ تر دیکھا جاتا ہے، اس میں اسی لینس سے پاکستان کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور اس میں پھر ظاہر مسائل بھی آتے ہیں۔ اگر کسی بھی ایسی حکومت آ جاتی ہے USA میں جس کی کہہ لیں کہ جو پرخاش ہے یا جس کی جو بہت زیادہ اگریسو ہے ٹوورڈز چائنا، تو وہ پھر اگریشن جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک پاکستان کی طرف بھی منتقل ہوتی ہے۔
ڈاکٹر ساجد امین کے مطابق یہ دلچسپ ہوگا کہ امریکہ میں کون سی پارٹی حکومت میں آتی ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے امریکہ اب بھی کئی وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔
امریکہ جیسا ملک ہے، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے بڑا اہم ہے۔ ایک تو خود سے وہ ہمارا سب سے بڑا جو ٹریڈنگ پارٹنر ہے، تجارتی پارٹنر امریکہ ہے، وہ کوئی اور نہیں، امریکہ ہمارا بہت بڑا، سب سے بڑا تقریباً وہ ٹریڈنگ پارٹنر ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے آپ کے جو ملٹی لیٹرل سے تعلقات ہیں، چاہے وہ ورلڈ بینک ہے، چاہے وہ IMF ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ اور امریکہ ایک پیج پہ ہیں کہ نہیں۔ آپ کی اپنی پالیسیز اپنی جگہ، لیکن ایک تو اس کا ووٹ بڑا ہائی ہے امریکہ کا اس فورم کے اوپر، چاہے وہ IMF ہے یا باقی ڈیسیژن میکنگ فورمز ہیں۔
اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس پر پاکستان کو کافی تشویش ہے۔ تجزیہ کار ڈاکٹر رسول بخش رئیس کے بقول خطے میں بدامنی اور دہشت گردی کے واقعات پاکستان اور امریکہ کو قریب لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔
یہ ایک مشترکہ مفاد ہے امریکہ کا، مغرب کا، یورپ کا، پاکستان کا، اور بلکہ ساری دنیا کا، کہ افغانستان میں کوئی ایسا خلا نہ پیدا ہو جائے کہ جہاں پہ القاعدہ، داعش اور اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں وہاں پہ اپنا قدم نہ جما لیں، اور وہاں سے خبریں اچھی نہیں آ رہیں۔ اس وقت سب سے بڑا معاملہ TTP کا ہے، جو افغانستان کے اندر پناہ لے کے پاکستان کے اندر حملے کرتی ہے۔ تو جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس قسم کے حملے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان میں ہوئے ہیں، امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی ہے اور ایسے بیانات دیے ہیں کہ جس میں ہماری حمایت اور دہشت گردوں کے خلاف مذمت اس میں شامل ہے۔ تو ایک مشترکہ مفاد ہے کہ اگر خطرات افغانستان کے اندر بڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارا تعاون بھی بڑھتا رہے گا۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ چونکہ عالمی تعلقات میں نہ تو مستقل دوستیاں ہوتی ہیں اور نہ ہی دشمنی، اس لیے امریکہ میں جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے پاکستان کو دیگر طاقتوں کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی انتخابات میں فورن پالیسی کتنا اہم کردار ادا کرے گی، اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب صفدر سے، جو یونیورسٹی آف ورجینیا کے شعبہ سیاسیات سے منسلک ہیں۔ طیب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ان انتخابات میں کیا داخلی ایشوز زیادہ اہم ہیں یا امریکہ کی خارجہ پالیسی، خصوصاً دو جنگوں میں امریکہ کا کردار؟
جی، بہت شکریہ اسد۔ جو اگر ہم ہسٹورکلی دیکھیں، تاریخ کے پرائے سے اس کو دیکھیں مسئلے کو، تو زیادہ تر جو ہے وہ جو لوکل مسائل ہیں، جو ڈومیسٹک مسائل ہیں، ان پہ زیادہ تر جو ہے وہ اہم فوکس رہا ہے ووٹرز کا امریکہ میں۔ لیکن جو ہے وقت ظاہر ہے تبدیل ہو چکا ہے، عالمی سطح کے اوپر انسرٹنٹی انکریز ہوئی ہے، جس طرح جو ہے دو جنگیں چل رہی ہیں اس وقت، ایک جو ہے وہ اسرائیل فلسطین، اور دوسری جو ہے یوکرین کے اندر رشیا اور یوکرین کے درمیان, تو اگر اس پیرائے سے اس کو دیکھا جائے تو آلدو ڈومیسٹک جو مسائل ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا, لیکن جو بیرونی تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی ووٹرز کے اندر خاصا جو ہے وہ انٹرسٹ ہے اور اس کے اوپر بھی خاصا ان کا فوکس ہے.
تو امیگریشن پر بہت بات ہوئی دونوں امیدواروں کی طرف سے, امیگریشن پالیسی جو ہے وہ کتنی مختلف ہے اور ووٹرز کے لیے کتنا اہم ایشو ہے انتخابات میں, خاص طور پہ امریکہ میکسیکو بارڈر کے حوالے سے امیگریشن پالیسی جو ہے.
دیکھیے امیگریشن کے اوپر تو جو ہے وہ دونوں طرف جو ہے, کیونکہ ووٹرز کے لیے ایک بہت اہم ایشو ہے مائگریشن کا, جس طرح آپ نے فرمایا امریکہ میکسیکو بارڈر کے اوپر جو ہم نے دیکھا ہے, اور اس میں اگر آپ جو ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے شروع میں اپنی پالیسیز کچھ کھلی رکھنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ بیک لیش آیا, جس کی وجہ سے پالیسیز کو تبدیل کیا گیا. یہ ہے کہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھیں دونوں پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹس کی, تو دونوں ہی جو ہے وہ مائگریشن کے اوپر جو ہے وہ سختی کرنا چاہتے ہیں اور دے وانٹ اے مور ایکٹیو پالیسی. ہاویور اگر آپ ٹرمپ کی جو ہے وہ پالیسیز کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہی کمز اکراس, یا وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ایز سم ون جو بہت زیادہ جو ہے سختی یا سخت پالیسیز اپنائیں گے اف وہ پاور کے اندر آتے ہیں. تو اور اسی طرح اگر آپ ان کی الیکشن سلوگن ایئرنگ اور ساری ان کی الیکشن کیمپین کو بھی دیکھیں تو وہ جو اپنا میسج ووٹرز کو پٹ اکراس کرنا چاہتے ہیں وہ یہی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وائس پریزیڈنٹ صاحبہ الیکٹ ہو جاتی ہیں ایز پریزیڈنٹ تو مائگریشن کے اوپر شی از ناٹ گوئنگ ٹو بی ویری ٹف.
سو امیگریشن کے حوالے سے جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ امپورٹنٹ ہے. میں دو پوائنٹس اور ہیں کوئکلی تو وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. ماحولیاتی تبدیلی تقریباً 35% سے 40% لوگ سمجھتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی بہت اہم ہے, اور اس وجہ سے 40% جو ریسنٹ سروے ہے, تو امریکی ووٹرز کو ایک جیسی تشویش ہے کیا سبھی ریاستوں میں اس ماحول کے بارے میں؟
نہیں سر, اس کے اوپر تو جو ہے وہ کلیئر, دیر از اے کلیئر ڈسٹنکشن. دیکھیں اگر آپ ٹرمپ کی پالیسیز کو دیکھیں تو وہ کلائمیٹ چینج کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرتے ایز اے ریالٹی. سو دیر از اے لارج ہیٹروجنائٹی ان ٹرمز آف ہاؤ پیپل سی ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج ایز این ایشو, اور دس ول پلے آؤٹ ان دی الیکشنز بہت مختلف طریقے سے, ڈپینڈنگ آن اگین ڈیموگرافی کا بہت افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی جو آپ کی ڈسپوزیبل انکم ہے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. سو ماحولیاتی تبدیلی ایک ایشو ہے, بالکل ہے, لیکن سارے ووٹرز کی کلاسز میں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیو این ایکول امپیکٹ.
لاسٹ پہ اسرائیل غزہ جنگ کے بارے میں, اسرائیل غزہ جنگ اور یوکرین جنگ جو ہے, یہ معاملات کس حد تک ووٹر کے فیصلے کو متاثر کریں گے؟ کیونکہ تقریباً 35% غزہ جنگ پہ اور 28% جو ہیں وہ یوکرین جنگ کے حوالے سے ان کے فیصلے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اس ووٹ کے لیے.
دیکھیے جہاں تک غزہ والا ہے اس میں تو اگر آپ کو یاد ہو مشیگن کے اندر, بلکہ ابھی بھی مشیگن کے اندر جو انڈیسائیڈڈ ووٹ ہے, کیونکہ مشیگن میں بہت بڑی جو ہے وہ
مسلم
پاپولیشن, امریکن مسلم پاپولیشن ہے, سو اس کا جو ہے وہ ووٹنگ بیہیویئر افیکٹ ہوگا. لیکن اس سے زیادہ آپ اگر اس کی کینڈیڈیٹس کو دیکھیں تو آئی تھنک دیٹ از مور انٹرسٹنگ, کیونکہ جو ہے وہ ہدف کیا ہے یا مطلب اینڈ پوائنٹ کیا ہے. اگر آپ اس تناظر سے دیکھیں تو ٹرمپ ہیز میڈ اٹ ویری کلیئر کہ بوتھ آف دیز کانفلکٹس, یہ دونوں جو جنگیں ہیں, یہ امریکہ کو جو اس کا مین فوکس ہے جو کہ ہونا چاہیے چین کی طرف کاؤنٹرنگ چائنا, اس کے جو ہے وہ اس سے اس کو ہٹا رہا ہے. سو ان بوتھ کیسز صدر ٹرمپ یا کینڈیڈیٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا فوکس یہی ہے کہ ان دونوں جنگوں کو ختم ہونا چاہیے تاکہ امریکہ کی جو ان میں ہے رول ہے اس کو ہم کم,
امریکہ کا رول جو ہے وہ صدر ٹرمپ ختم کرنا چاہیں گے, سابق صدر ٹرمپ چین کی طرف جانا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ طیب, وقت کی کمی, اور اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. دو خبرداری ورکړی. دا اداره په عاجلو اقداماتو ټینګار کوي. په دوی مطلب کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی په لومړي ځل یې قزاقستان ته د افغانستان انار صادر کړي. آیا د افغانستان د خوندورو میوو لپاره مناسب بازار موجود دی؟ د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکه هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربای مو، لکه څنګه چې تاسو د پروګرام په پیل کې اوریدل، په دوو موضوعاتو بحث کوو. یونسف په کابل ښار کې په راتلونکو څو کلونو کې د اوبو په کموالي جدي اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې که دا اوس د دې مشکل غم ونه خوړل شي نو ممکن د کابل اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ شي. په همدې موضوع بل قدرمن مل مسره بس وکړو. په دوی مطلب کې د افغانستان انار قزاقستان ته صادر شوی دی، دا نه خبر دی، اما هر کال د میوه په فصل کې د افغانستان میوه په هغه شکل چې باید بهرنیو هیوادونو ته صادر شي نه صادرېږي. په دې به وغږیږو چې آیا څومره د طالبانو حکومت توانېدلی چې نورو هیوادونو ته د افغانستان د میوو د صادراتو زمینه مساعده کړي. دا زموږ د بحث موضوعات دي او په دې اړه دوه قدرمن میلمانه د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم څیړونکی فضل الله اختر صاحب راسره میلمه وي، او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد صاحب به هم په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړي. اما په سر کې ستاسو پام د مهمو د ورځې مهمو خبرونو ته راوړم. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دغه وزارت محتسبینو د کابل په ځینو برخو کې د څارنې پر مهال د اخلاقي فساد په تور د دوو ښځو په ګډون وطنه نیولی او په زندانونو کې اچولې دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا تورن کسان د امر بالمعروف وزارت د ښاري محتسبانو لخوا د کابل ښار په 22مه حوزو کې د څارنې پر مهال نیول شوي دي. د نیول شویو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دغه وزارت چارواکو ویلي دي چې نیول شوي کسان په اخلاقي فساد تورن وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په کابل کې د څښاکو اوبو روان کړکیچ ته په کتنې ویلي کچېری همدا اوس د دې ستونزې غم ونه خوړل شي نو تر راتلونکو 15 کلونو به په دغه ښار کې د ځمکې لاندې اوبه بیخي وچې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د اکس په ټولنیزه شبکه د کابل ښار په یوې سیمه کې د اوبو د ویشلو د یوې شبکې څخه د یونیسف او د افغانستان لپاره د یونما د مشري روز او تنبایو و د لیدنې پر مهال د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په ښار کې د اوبو د کمښت د بحران د پراخېدو وضعیت جدي دی. یونیسف لیکلي په چټه توګه ښاري کېدل او د اقلیم بدلون له امله به په کابل کې تر 2030 کال پورې د ځمکې لاندې اوبه ختم شي که چیرې همدا اوس په دې اړه لاس په کار نشي. او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په لومړي ځل یې درویش ټونه د کندهار انار د دغه ولایت څخه قزاقستان ته صادر کړي چې دا بهیر به پر راتلونکي کې هم دوام ومومي. دغه وزارت ویلي چې د افغانستان دغه محصول د تورغونډۍ بندر له لارې د قزاقستان پایتخت الماتا ته ځمکې له لارې انتقال شوي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال دفتر ویلي چې په تیرو 9 میاشتو کې له افغانستان څخه د 230 میلیونو ډالرو په ارزښت کرنیز محصولات بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرسل دفتر د معلوماتو پر اساس په دغه توکو کې انجا، پیاز، زعفران او رومي بانجان شامل دي چې تر ډیره ایران، پاکستان، هند، چین، ترکیه، جرمني او ځینو نورو هیوادونو ته صادر شوی دی. ترنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو په پایل کې واوریدل، یونیسف په کابل کې د ځمکې لاندې د اوبو د کمښت په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده او له چارواکو یې غوښتي دي چې په دې اړه باید عاجل اقدامات وشي. په همدې موضوع زما همکار وحید فیضي یو راپور چمتو کړی. راپور به وګورو. د راپور وروسته د خبرونې د میلمه سره بحث لرو.
دوه څلوېښت کلن شمس الرحمن ځلاند د لومړي ځل لپاره د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې رایه ورکوي. ځلان په 2013 کال کې له افغانستان متحده ایالاتو کډوال شو او په 2023 کال کې د امریکا تابعیت واخیست.
کادرانو دوستانو، فکر کوم د تخنیکی مشکل له امله پکیج یا راپور نشر نسو. ولار بسو همدا موضوع به د خبرونې د قدرمن میلمه سره وسیړو. د اقلیمي چارو او د اوبو د تنظیم څیړونکی فضل الله اختر صاحب. اختر صاحب، سلامونه او نیکه هیلې. پروګرام ته بخیر راغلاست. خدای دې وکړي چې تاسو زما غږ واورئ.
سلام خوشاله او ستاسو سلام استاسو اوریدونکو سلام
تشکر اختر صاحب ډیره زیاته مننه دغه د اوبو بس په ټول افغانستان کې اقلیمی بدلونونه بیا په خاص ډول د کابل ښار مسله اوس یونسف تازه اندیښنه خودلې ده او موږ تاسو ریښتیا هم په دې تیر څو کلونو کې په افغانستان کې د اقلیمی تغیراتو شاهدان یو او د اوبو سطح په کابل ښار کې ډیره ټیټه شوې ده تاسو هم په جریان کې اس غواړم ستاسو څخه واورم څومره دغه موضوع جدي ده او د حل لارې څه دي چې باید په راتلونکو کلونو کې دغه مشکل د لا پراخېدو مخه ونیول شي
مننه خوشاله اوسې پښتنه مننه زما په نظر یوازې اقلیمی تغیرات باید دغلته الزام نه لګو ځکه په افغانستان کې غټو خارونو کې مخصوصا په کابل غونډه خار کې چې تقریبا 4 میلیونه انسانان هلته ژوند کوي دا غوی د زخاک د وو یا د کورنی استعمال د وبو چي دي سلفي صد اگر زما کلان دی وبو نه استخراج کیږي نو زیاتره د وبو استخراج د تغذیه په نسبت زما کلان دی د تغذیه په نسبت ډیر زیات شوی دی اغه سره سره د صنعتونو په برخه کې چې کوم استخراج زیات شوی دی چې دا غي محاسبه تر اوسه پورې متاسفانه نشته دی او نو کوم داسې کنټرول میکانیزم مونږ لرو اغه لپاره په افغانستان کې په عادت کې چې یو یاد یو جواز په اساس باندې یاد یو معلومدار سهمیه په اساس باندې غو استخراج شي اغه سیستم نه لرو چې نورز تر ورځې د وبو استخراج د زیاتوالي د وجه او د تغذیه د کمښت د وجه د وبو سطح ورځ پر ورځ مخ کیږي ځکه دوامدار کنټرول یا مانیټورینګ د زمکلاند د وبو نشته کښته دی محدود دی اغه څنګه په شکل کړي موږ تازه په بازي سټلایټ او قانون په استفادې سره د افغانستان لپاره زمکه لاندې وبو د کمښت اندازګيري کړي دا چې په کلنی حساب سره سونه د اکی کمیږي متاسفانه په خارونو کې د کابل خار وضعیت خراب دی مثلا زه د یو تحقیق چې هغه مون کړی دی د بون پانتون چاپ شوی دی هغه په اساس کې درته وګورم په کابل خار کې د پاوسد ډول باندې د 2002 نو اخره ته 2013 پورې تقریبا 15 متره اوبل عادت لدا پاوسد ډول شاید بعضی برخه کې حتی 15 متره اوب ساته کم شوې ده شاید د دې نه زیات کم شوې ده په پاوسد ډول په دغه 2002 نو 2013 کال پورې 15 متره د اوب ساته لاندې تله پاوسد ډول او کلنی حساب سره په کال کې تقریبا 1.5 سانتي متره یا د یو کال د ورخ په اندازې په کابل خار کې د زمکه لاندې وبو کې میږي چې دا ډېر خطرناک حالت دی دغه شانتي تازه زمونږ یو تحقیق د هغه سره د ورجینیا پونتون سره هغه موږ چاپ کړی دی په امو سیند زاوزا کې دغه وضعیت تر ټولو خطرناک دی خصوصا د 2019 نو اخلا د روان کلمې ځکه د زمکه لاندې وبو د زراعت لپاره استفاده ډېر زیاته شوې ده او په خوا په هلمند درې یو ځکه د حالات وو اوس ټول نه زیات په 2019 سره په دغه میلان په امو سیند زاوزا کې زیات شوې ده د وبو استخراج زیات شوې ده تغذیه کمه ده جمع تاسو ته اشاره
وکړه اقلیمي تغیرات تشکر اخر سره بالکل ساسي بحث جالب دی ان شاء الله په دې لته به وګورئ چې دلیل وچکالی ده ک به ځای مصرف یا زیات مصرف دی امر ازي دا راپور هم کران وای چې چمتو دی راپور به وګورو بیا به ورته تاسو سره شو
د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف په کابل کې د څخلو پاک اوبو د کمیدو او لکبل د بحران در منځ کېدو په اړه خبرداري ورکړې ده د یونیسف او د یوناما چارواکو د کابل ښار لوي سیمې خطر کتن ورسته په ښار کې د اوبو د کمښت د بحران د پراخېدو خبرداري ورکړې ده
په چټکه توګه خاري کې د لاو د اقلیم بدلون لامل به په کابل کې د 2013 کال پوري د ځمکې لاندې وب خدمت شي کچيري موږ هم دا اوس لاس پکار نشو موږ دا بهیر نشو درولای
یو شمیر شلون کې دوبو د کچي کمیدو اندیښمن کړی دي
چاهایی کې در سفره های کمام قرار داره تمامش خشکیدن و بعض قسمت ها تا تمام سفره های عمیق هم سطحشان به اندازه پایین رفته که اصلا دوباره به حالت قبلی برگشتنش ناممکن شده بنان برای کابل یک راه حل عاجل و فوق‌العاده نیاز است تا از این بحران جلوگیری صورت بگیره
یاشم نور شرون که وای چیل اندازه زیاد وگری پا کابل خار که او سیگی
کابل که ظرفیت به اصلاح زندگی یا کسایی که زندگی میکنه اونجا اونجا 500,000 نفوذ پیش بینی شده داره متاسفانه بیشتر از 6 میلیون نفوذ زندگی میکنن و متاسفانه تمام فضاها را مردم مثلا خود سر خانه آباد کردن.
در طالبان حکومت دو اوبو او انرژی وزارت وایی چه په کابل کې دو اوبو سلطا ده حل ده مندل لپاره ده پنشیر ولایت ده سیند څخه دغه خارت ده اوبو ده انتقال پر پروژه باندې کار کوي او دغه پروژه تخنیکی چاره بشپړې شوې دي. تاکل شوه ده دغه پروژه لاری با ده پنشیر ده سیند څخه 2 متر مکعب ده څکلو پاکی اوبه کابل ته انتقال شي او شاوخوا 2 میلیون کسان ته به ده څکلو پاکی اوبه برابر شي.
راه مختلف است. یکی از راهش همی است که اگر شبکه رسانی مثلا اگر دست کابل اگر ستاب شود یا مثلا ایجاد شود، خصوصا اگر از قسمت های میدان وردک یا از قسمت های پنشیر یا دریای پنشیر به اصلاح به شهروند ها مثلا تهیه شود خوب است. راه دومشی است که هر شهروند، هر هموطنی ما که اصلا در شهر کابل زندگی میکنه، حداقل چا به خاطر جذب ریچارج آب بکنه تا اینکه آبی که بارانایی که وقتی میباره پس دوباره آبای زیرزمینی را ریچارج کنه و او را تقویه بکنه.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د اوبو د نړیوالې ونې په مناسبت د اګست په 28مه ویلي و چې په افغانستان کې د 2020 کال راهیسې اوبو ته د خلکو اړتیا ډېره زیاته شوې او 80% کورنۍ د اوبو د ترلاسه کولو هڅې کوي. افغانستان د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې شامل دی چې د اقلیم د سختو اغیزو لاندې دی. په دغه هیواد کې د اوږدې وچکالۍ په زرګونو کورنۍ د اوبو په لټه کې خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ کړي دي. وحید فیضي د امریکا غږ.
ترنو دوستانو بیا هم خراغ لاس اختر صاحب تاسو په راپور اوریدلې وی خا تاسو کته هم مخکې د کابل کې د اوبو د کموالی په څو علتونو وغه کې د لاس خطبن وچکالی خو یو دلیل دی. اما د مصرف مسلې تاسو یاد کړه موږ تاسو شاهدان په دې تیر شلو کلونو کې اختر صاحب ډیرو کمپنیو مثلا د اوبو د تولید فابریکې جوړې کړې په خپل سر به د کابل په مختلفو نقاطو کې اوبره استلې یادې ته ورته په ځینو سیمو کې به ډیر جوړې ساګانې وي بیا د اوبو به ځای مصرفو نور کوم هغه اومده دلایل چې په کابل ښار کې خصوصا یا د کابل په شاوخوا سیمو کې د اوبو د کموالی لامل شوې دي هغه اومده فاکتورونه څه دي نور؟
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې. یو په 1300 کلو کې ډیر زیاته سریع ودانیزې پروژې چې په افغانستان کې په مخصوص په غټو فارونو کې لکه کابل کې پلې شوې، نو هغه د ځمکه خام پوښ چې و دغه د لارې د ځمکه لاندې وب تغذیه کېدل یا ریچارج کېدل هغه مخه ونیول شو. سرکونه پاخه شو تبن باید پاخه شي وي، خو تعمیرات زیات غیر پلان شوه دغه پلان شوه خارګوټي نو هغه خام ځمکه وو په خبر شو چې هغه د لارې ځمکې لاندې وب تغذیه کېدل. خو وخت چې دا کار وشو بیا ورسره د هغه لا قانون یا د غیر پلان شوه ځایونو لپاره دلته اوسیدونکو خلکو لپاره د ښه کوبه د کورنی ضرورتو به هغه تهیه کول هغه استخراج زیات شو ورسره چونکه افغانستان تقریبا تنهایی حالت کې د ګاونډي ملکونو د صادرات واردات او هغه کې مشکلات لري. موږ خود کفا نه یو، غربت زیات دی، نو خلکو د دې لپاره چې تیز طرف فائدہ لاسته راوړي د قانونو د ځمکې لاندې اوبو ته مخه کړ چې هغه د سولري پمپونو لاره وباسي. دغه یو نوې ریواج جوړ شوی د افغانستان په لر بار کې شمال نه واخله تر شرق پورې. نو د ځمکې لاندې اوبو د سولري پمپونو یا د نورو برقي ماشینونو په واسطه باندې دغه استخراج ډیر زیات شوی دی چې دغه باید مخه ونیول شوی وي. بل تاسو د عمل پوښتنه وکړه، زما په نظر یو د هغه صنعتونو یا د نوشابو د صنعتونو چې په کابل او یا د کابل غوډې غټو خارونو په شاوخوا کې وجود لري دا غوی سره محاسبه نشته متاسفانه، یا دغه اوبو د استفادې مقدار نه معلوم تر اوسه پورې چې دوی په روزمره حساب سره 16 یا 2 میلیونه لیتره اوبو د ځمکې لاندې د کاسې نه راوباسي او بیرته تغذیه برخه کې څونه ورکوي ورته. نو دغه ناپایدار بیلانس د وجه د ځمکې لاندې اوبو ساتل ډیر ښکته روان ده.
اوس خو اختر صاحب دغه مشکلات تاسې هغه اونده دلایل هم ډېر ښه تشریح کړل، اوس د حل لارې تاسې په څه کې ونه؟ یونسف وایي که همدا اوس چاره ونیشه د دې ستونزې تر 2030 کاله به په کابل کې د اوبو د کموالي جدي ستونزه وي. ښه ظاهرا یو اقدام چې د پنشیر د سیند څخه د اوبو انتقال دی، دا پروژه خو فکر کوم د جمهوریت په وخت کې وه او اوس طالبان غواړي چې دا پروژه بشپړه کړي، وایي چې 200,000 خلکو ته به دا اوبه برابرې کړي. اما په کابل کې خوشحال شاوخوا شپږ سوه زره کسان اوسېږي، شپږ لکه کسان. د دې مشکل د حواری نوري لارې څه دي څه باید وشي ساسي په نظر چې هدا اقل تر راتونکو څو کلونو پورې په کابل کې د اوبو د جدي کموالي مخاوني ولسي
زما په نظر کې چیرته په بی پلان باندې چې هغه د اوبو انتقال د پنځیر نه دی اغه سره سره کترڅو پورې عام په هوا منستره نشي شاید دغه مشکل حل نه کې څنګه تاسو ویل د 2 لک یا د 200000 خلکو په د پاره غا ضرورت پر کول شي خو په کابل کې شپږ میلیون انسانان جون کوي کم او زیات نو ضرور زیاده چې د غلطه د اوبو د استخراج دی هغه د جواز په اساس شي او د خلکو سره یا د سنتونو سره یا د کمپنیو سره مواسبه وشي هغه که یو طرف ته محیط چاپیریال ګنده کوي د پلاستیکونو او بوتلونو په تولید سره بل طرف ته دغه مشترکه ملي منبع ذخیره د اوبو چې د غد منځوري تباہ کوي نو هغه سره باید یو جواز په اساس باندې کار وشي او د عملن د اوس وشي دویمه خبره دا ده چې کرنیز سیمو لپاره د ځمکې لاندې د اوبو استخراج او هغه تر څو پورې چې د لمر نه وي او د پمپونو استفاده کیږي د دې باید په جدي توګه مخون ول شي او خلکو ته سزا ورکړل شي توګه چې دغه سه تخدي کوي اما په هغه ډیر زیات مهم دی دغه आवाज باید د مسجد د منبر نه د مکتب نه د مدرسې نه او د پوهنتون نه راځي شي خلق پوه شي د اوبو په اهمیت باندې چې زمونږ د اتیا سلنه زیاته او برخه او بد دغه واورو ناراضي واوري کمی شوی دي منګه متاسفانه بل داسې کوم پرمختللې صنعت او اقتصاد نه لرو چې زمونږ ژوند یا اقتصادي پرمختګ تضمین کی دغه واحد منبع دغه باید برباد نه شي چې غد سکاک اساسي حق دی انسانانو په دې وطن کې نو هم په هغه ډیر زیات مهم دی د مکتبو د لارې نرو خځته باید دغه ورکړل شي د متاسل ورکړل شي او دا باید د اولیتونو نه حساب شي متاسفانه تر اوسه پورې دا د اولیتونو موضوع نه د افغانستان کې اولیتونو موضوع نور موضوعات نور شي یا غا شاید په خزو محدودیتونه دي د خزو مکتبونو مخنی ولا نور دي څه پورې دغه حیاتی حق اولیت ونه ګرځي مشکله ده که تبدیلی راشي په دغه حالت کې او د خلکو خلکتیا د قان عادي خلک مولا استاد شاګرد خزانه ټول باید خپل شي په دغه پروسه کې نو اما غاهی لپاره اما په ویله لپاره دا ډیر زیاته مهمه ده چې بخوند نو شو بل دا ده چې تاسو راپور کې مرته یو ملګری اشاره وکړه دغه ورختونه چې کیږي نهایی کوشش وو چې دغه ورختونه تم شي هغه کوساګانې ورته وکیندل شي هغه به تمه خدمت لاندې وبوت شي او ترڅو نسبتوګه د وبو د ضایعاتو یا د استخراج کمښت په دغه تغذیه سره کم کی او بل د ناقانونه یا د ناپلان شوی مسکونی ځایونو مخه باید ونیول شي د اینده لپاره چې دا نور بوج دی په دغه خار باندې دغه پایتخت باندې خلکو لپاره مشکلات نور زیاتې دي
تشکر اختر صاحب تاسو دغه د اوبو د ذخیره کېدو مسلې ته اشاره وکړه اوس هغه لاري چارې چې ستاسو په نظر د افغانستان حکومت ته په کلو باندو کې خلک کولای شي د اوبو د زیرمه کېدو څه دی خا یو خود ساګانو مسله د نور څه باید وکړي تر څو حد اقل دا د اوبو د ذخیره کېدو یا د اوبو د بي ځای کېدو مخنیوي وشي
څه چې ډیر زیات مهم دی افغانستان کې هغه ذخایر موجود دي کوم چې نن 55 کال په خوا شاید یادري نه زیات پرچې وي دي په اجله توګه څه چې پکار دي د دغه رطوبت یا د اوبو د هر څاس کې بیرون ته تګ مخنیوي باید وشي ذخایر باید جوړ شي بندونه باید جوړ شي دغه سوګټي دی یو غټه دا چې دغه وب تمیږي ال تاسو مکه لاندې کاسي ته جذبيږي تر څو هغه موږ سکو او د ژوند اساسي ضرورت پوره کو بل برخه دا چې موږ زراعت سره موږ سره کومه کوي هغه وخت چې کله موږ زراعت ته ډیر استفاده د ضرورت لرو موږ متاسفانه وب کمی لرو په سني سيناريو کې نو د وب ذخیره کول د سره یو خواته کول شي چې هغه د از مکه لاندې کاسي کمښت پوره کو زراعت لپاره ته ضرورت په وخت استفاده وکړو بل موږ سره د شینکی یا د زرغون چاپیریال په مسترولو کې کومک کوي چې هغه زیاتره مرزونو مخنیوي نسی او د افغانستان په اقتصاد کې غټ رول لري هغه زنګلونه دي بلکې زنګلونه کینه ولې شي هغه ساحو کې چې هغه خطر ته متوجه دي او سیلابونو مخه ورزره هم نیول کېدې شي او هغه رطوبت د زمکه په پروفایل کې پاتې کېدې شي
تشکر اختر صاحب کور مودان تبند سیلابونو د اوبو زیرمه کېدل به هم ګټه کوي له تاسو ډیره مننه ان شاء الله په دې اړه به بحثونه پر راتلونکي کې هم کوو اما اوس د پروګرام وخت هم دومره دی له تاسو مننه کوم کور مودان درنو دوستانو لاند وقفه لرو له وقفه وروسته د پاک افغان د ګری خونی د سلاکار مخلص احمد صاحب سره د افغانستان په صادراتو بحث کوو
د امریکا د 2040 کال ولسمشریزه ټاکنې امریکایان به څوک د خپل ولسمشر یا ولسمشر په توګه وټاکي؟ ترامپ که هاریس؟ د امریکا غږ له څپو د امریکا د تر ټولو مهمې سیاسي پېښې د ولسمشریزو ټاکنو شیبه په شیبه ځانګړی پوښښ. دا ځانګړی خپرونې د امریکا غږ په تلویزیونی او رادیوي خپرونو کې په ژوندۍ بڼه خپریږي. د دې ځانګړو خپرونو لیدل د امریکا غږ د سپوک مکۍ او ټولنیزو رسنیو له لارې د لړم یا عقرب په 15مه چې د نومبر میاشتې د 15مې نیټې سره سمون خوري مه هیروئ.
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو د پاک افغانګړي خونی سلاکار مخلص احمد صاحب را سره په پروګرام کې د احمد صاحب پروګرام ته په خیر اغلاس کوم ودان چې زموږ بلنه مو منل.
مننه تاسو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم تاسو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته
تشکر سره کور مودان مخلص احمد صاحب تاسو په جریان کې چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د کندهار انار قزاقستان ته د ځمکې لارې صادر کړي دي. دغه د افغانستان د صادراتو بس سر کال ډیر جدي دی او کله چې د افغانستان د میوو فصل راورسیږي نو بیا په افغانستان باندې پولی هم تړل کیږي، په خاص ډول اکثریت وختونه د پاکستان سره. سخل د پاکستان سره د غراوبت سره ولدی آیا د دې زمينه او فرصت شته چې د افغانستان محصولات خصوصا د کرنیز محصولات ولګدول شي؟
مننه تاسو ته معلومه ده چې تقریبا زمونږه استاد په افغانستان کې د میوه سبزی سیزن یو دونهشت مخکې چې د تورخم په خبر لار مې چې د بیګاړي په ساحه کې اته لار بند شو، زمونږه دا کوم سبزی او میوه چې صادرات لپاره آماده او متاسفانه په وخت او زمانونه رسیدله زیاتره په لار کې چې دا لمنځه لاړه، زموږ سوداګر او د حقین چې دا زیات تاوان لیدله. اوس هم چې دا زموږ هغه څه چې غوښتنه او متاسفانه په اونو شو کړی چې زموږ سبزی او میوه چې دا د پاکستان مارکیټ او همدارنګه د پاکستان لارې هند یا نورو هیوادونو ته صادر کړو. نو سه تقریبا 13 اونۍ چې دا یو نمایشګاو په قزاقستان کې چې زمونږ یو شمیر سوداګر هلته برخه اخیستې او په لزګونو تفاهم نامې خصوصا د صادراتو په برخه کې د قزاقستان له سوداګرو سره لاسلیک شو چې یو له هغې څخه دروشتنه انار چې دا لومړی ځل د تورغونډي بندر څخه د قزاقستان په خوانی پایتخت الماتی ښار ته چې دا صادر پیل شو. نو موږ تاسو ته معلومه ده چې افغانستان اوس کې الحمدلله هغه قسم مخ په ختمېدو ده چې افغانستان یو مصرفي هیواد ده. افغانستان واردات لري نه، زمونږ په داخل کې د مادنیاتو محصولاتو همدارنګه د تولیداتو ترڅنګ تازه میوې سبزي وچې میوې او نور په سلګونو توکي دي چې گاونډي او سیمه او تا نړیوال هیوادونو مارکیټونه چې د خپل کړی دي. زه تاسو ته یو مثال درکوم، تاسو کچې اوس امریکا په اکثره سوپر مارکیټو کې وګورئ، زمونږ غیر الکولي مشروبات سوپر کولا په نامه چې د افغانستان څخه هلته چې دا صادر کیږي، د دې ترڅنګ چې د افغانستان چې د مادنیاتو ترڅنګ چې د سرو زرو یا طلاو درې ډوله لري چې یو لاغه څخه موږ ورته بلیک ګولډ یا جلغوزه ورته وایو. دا جلغوزه هم چې د افغانستان د صادرات یو مهم بخش دی، د دې ترڅنګ زعفران چې په ټوله دنیا کې دغه نیابه کیا چې دا لومړی مقام دریم دا الحمدلله
وسات مخلص بالکل په دې موارد بوغه کې ګولیک په د پاکستان سره بحث تراسو موږ تاسو تل په دې تیر شلو کلونو کې 22 کلونو کې د پاکستان سره د تجارت په برخه کې قراردادونه لاسلیک کړي دي، اما بیا د میوه په فصل کې اکثریت دغه قراردادونه په غو شکل چې باید عملی سي نه دي عملی سي، ظاهرا لار بندګي مختلف دلایل رامنځته کیږي. تاسو خو سلاکاری اس په دې اړه د پاکستانی چارواکو سره غږیدلی اس دغه مشکل مرتوازی کړي دي چې دغه میوه خو ډیر وخت ساتل کیږي نه، ولې دغه میوه ته په مناسب وخت په مناسب شکل د صادرېدو یا د پاکستان ته د واردېدو زمينه نه مساعدېږي؟ څه وایي د دوی دلایل څه دي په دې اړه؟
د کلونو کلونو رئیس هغه میټینګونه چې موږ په خصوصي سکتور سره یا د پاکستان پلاوي سره چارواکو سره لرل، هر وخت موږ دغه اندېښنه شته کړې ده. ولی متاسفانه چې دا یوازې زمونږ ګمرکی طرفه نه ده چې په سبزی او میوه باندې د پاکستان حکومت لپاره زمونږ د سیزن او موسم په وخت کې زیاتیږي. د اپټا د تړون اکثره موارد دي چې هغه نه تطبیقیږي نه عملی کیږي او دغه ستونزه هر ورځ پیدا کیږي. زه په لنډ ډول تاسو ته چمدانن یو بل ستونزه هم چې د موږ لپاره پیدا شوی هغه دا ده چې د کی پی کی یا د خیبر پختونخوا لپاره په 2022 کال کې پاکستان چې د یو ډیولپمنټ ټیکس وضع کړی و چې هغه تقریبا 2 میاشتې مخکې په ټول صادراتي توکو باندې په خیبر پختونخوا ولګید. نن همدغه 2% ټیکس چې د زمونږ په ترانزیتي توکو باندې چې د کراچي څخه راځي او دا د نړیوال نورم د دبليو ټي او همدارنګ د اپرا د تړون د اصول په خلاف ده. نن هغه چې دا هم په موږ وځه شو خود نه یوازې دا چې موږ د دواړو هیوادونو د مشترک طاق په دغه باندې ډیر هلې ځلې کړې دي د پاکستان ولس د پاکستان خصوص سکتور د غوي سوداګر امدارنګ پنګوال چې دا هم په خپل چارواکو باندې بار بار چې دا دغه کړی دا وړاندیز کړی چې دغه سره باید د سیاسي اختلافات په نتیجه کې زمونږ تجارت زمونږ واردات زمونږ صادرات د قرباني نشي. بلا شک چې دا سکال هم چې دا مونږه زمونږه د سبزی او میوه برخه کې زمونږ سوداګرو لپاره او زمونږه د حقینو لپاره چې دا ډیر سخت زیان ورسېدله هم دا اوس هم چې دا دغه ستونزې شته.
یعنی تاسو وایئ مخلص صاحب چې پاکستان د سیاسي اهدافو لپاره بیا دغه مشکلات رامنځته کوي او زیان هم خلکو ته رسیږي؟
بلا شک مونږ بار بار ویلی یو ځل بیا هم وایو چې کله د دواړو هیوادونو ترمنځ کوم سیاسي ستونزې پیدا شي سیاسي مشکلات پیدا شي دغه قرباني چې دا همدغه تجارت ده همدغه ترانزیت ده همدغه ترانسپورت ده چې دا نه یوازې د افغان سوداګرو لپاره زیان ده د افغان سوداګر لپاره دردمن ده زمونږ ګاونډي هیواد هغه پانګوالو لپاره همدارنګه بشري قواو لپاره د هغوی مختلف سکتورونو لپاره چې دا هم ډیر زیان او تاوان.
تشکر مخلص صاحب وخت کم دی زه فکر کوم ډیر ثانیه نور وخت لرو. بیا کله چې دا مشکلات یې د پاکستان محصولات بیا افغانستان ته په عادي او نورمال شکل راځي کې بیا هلته محدودیت وګړي ته هم جوړیږي؟
فکر کوم چې په دواړو خواو کې کدا خوانه راځي کدا خوانه راځي دواړه چې د افغان سوداګرو مال ده د افغان تجارو مال ده کاغذ خوانه مونږ چې کوم توکي راوړو هغه افغانان اخلي زموږ پاکستانی تجاران چې د افغانستان ته نه واخلي د دواړو حالاتو کې مشکل پیدا کیږي درد او تاوان چې د افغان سوداګرو
ډیر زیاته مننه کوم د پاک افغان د ګډي خوني سلاکار مخلص احمد صاحب تشکر چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیست. ان شاء الله پر راتلونکو پروګرامونو کې به هم تاسو ته زحمت درکو. کور مو ودان.
من کور مو
ودان. د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زموږ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي اما راتلونکي خبرونه ستاسو غږ ده زموږ همکاران استودیو ته راغلي دي په څو شیبو کې به ستاسو سره تاسو کولی شئ چې خبرونه ته زنګ ووهئ او د خپلې سیمې حال او معلومات سره شریک کړئ. تر بیا مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعل دار.
Thank you.